ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د بشنې نړیوال سازمان یا امینسټي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سولې او اقتصاد انستیتوت پر اساس په روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپای اتحادیه سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کشر تکولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولای. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شي خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب ډېر مننه چې تاسو زموږ خبرونې ته راغلاست.
سلامونه و سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو ټول همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښې ښځې د خبرونې په نوم د تاسو سره یم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړله، کوم کار چې تاسو وکړئ، دغه کار څومره ستونزمن و؟ په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکښې کې وې.
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډیره متفاوته وه. هغه په دې معنا چې دا ډیره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه، نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول آسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دنده ځان تغییر درلودلی، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ، تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول دا هم آسانه دنده نه و. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ را ووتلم. د مېرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مېرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې و. اول ته د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول او د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدل، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه. ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعاتو. وروسته له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغه وخت کې هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هغه زما خپل مسلکي اړخ، زه هلته د نشراتو کمشنر وم، دا د اعلامیو صادرول د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي ته بنده هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ملاتو قمندانان د پروسې د صلح سره یو ځای شو، چې تبن دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، تبن دا تحصیل درلود. په هغې وخت کې موسم که دا کار کېږي، یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړ، بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمشنر په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمشنر شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې دغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم، په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري، چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسته راوړنو نه ډک کارونه و چې ما ترسره کړی دي. او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه مېرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي، اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي، متاسفانه ډېر مشکلات موږ لرو، سر له هغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه د دندې د پاره مې زړه ښه کړه چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم، چې الحمدلله نن یې تاسو دستاورد ګورئ، موږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو، او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وي، چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي، یا جنګ د عملري یا بعضې نورې ستونزې شته دي، دا نو بیا بل اړخ دی. اما د افغانستان خلک ښه چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي چدا خپل لاسته راوړل.
بله نورستاني صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې، تاسو ستاینه څومره سي ده؟ آیا تاسو تقدیر سوي یاست؟ تاسو دا لاسته راوړل نه چي دي، دغه منل سوي دي، تاسو دغه خوشاله یاست؟
هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیره شبکې ډیره مرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري، او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغې مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، عقبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول، یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وه، ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه میرمن وه، او زه هم دلته یوه میرمن وه، موږ یو کمیشنر هم یوه میرمن درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړي دي، په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعا دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی، د یو لاسه ټک نه خیژي، دا واقعیت دی. اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري، نو بیا ته نیوکیم دی عمل ته دی، او که چا خبره تیږي واریږي هم په هماغه پوزیشن واریږي، یعنی دا ټول موږ تحمل کړل. نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړې، په عنوان د دې چې زه یوه میرمن یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید موږ د همدغه ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو، یعنی دې وکولی شوی چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې، موږ په دې نامه چې دغه یوه میرمن وه او دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شوله او دغه دنده په موافقه سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې، موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره تحفه او یا دا محفل هم نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترې نه ډېره مننه کوم. د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود، او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون نه چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پوښتنه ونه کړله چې تاسو مې یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو، او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم، ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده، او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر ویاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده، او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ، ایمانداری، ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچي ما سرته به رسوم، او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی یم، هېڅ ځای ته مهاجره شوی هم نه یم، د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي، او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم، او ان شاء الله دلته به یم، توکل په خدای.
اوس به هم از د جنو اوریدونکو پښتني راوخلم چې دوی شای له تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتني وکړي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
وعلیکم السلام علیکم. د ملالای جان د هوا عالم نورستانی نمیدغه پښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دو ټولټاکنو په رئیسټوب کې وکړه او څنګه یې وکولای شول چې دو رئیسټوب ته ورداخله شوه، او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دو افغانستان کې؟
زه سردار محمد تاسې ته او تاسې درنی خورکۍ ته د مینې سلامونه وړاندې کوم. ما خورکۍ نه خو مې دا پوښتنه ده، خدای دې مونږ خو میډال نه لرو چې شتې دې ته برکو، خو مونږ به دعا ورته کوو چې خدای دې نور هم کامیابه ده، د خدای دې نور تپیک درکړي چې وطن ته خدمت وکړي. خو دا یوه پوښتنه دا کومه خورکۍ چې ته ولې د سودې په کاروان کې یا سودې کې دې برخه دې وانخیستله لاړه نه شوې؟ او بله پوښتنه مې دا چې نه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څونه خدمت کړی ده او څه دې کړي دي؟
ډېره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټولو پښتونکو ته ژوندي دي. زه اولادونه لرم، بلې یو زوی لرم، څلور لورګانې لرم. الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستري او دکتورا کچه پورې درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فیلن محصله ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي چې د افغان ترک د مکتب نه فارغه شوې ده. او زوی مې هم لیسانس دی، اوس د ماستري زده کړې کوي. او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ازادۍ د راډیو ویاند ده، رڼا جانه. بله لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستره ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پانتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. او هلته په امتحان کامیابه شوې وه. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي. او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعاله دي ټولې. او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم. او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی. او د دې ټول اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپل سر ته رسولي. هغه ما په نورستان کې دیار لس مکتبه په غربي نورستان کې، ځکه زما د پاره دی ډیر لومړیتوب درلوده چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وشي. که موږ په افغانستان کې لوستې خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي. نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اتمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود، د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کیږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، مندول او دواب کې، چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل. او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی، چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري. او نور د په یو شپاخانی مې ورته کار را شروع کړی و. تاسو پوهیږئ چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري، نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل. یعنی هغه کوم دوره کې چې موږ وو هغه څه چې وشو وشو، بعضې پاتې شول چې موږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه. او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا بخوای ته کومه تجربه پکې درلودله، اما کېدای شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو. یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله. او د خپل وخت پښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالۍ جانې دقیق ځواب ورکړ، ځکه چې کومه دنده چې تاسو مخې ته وړئ ستاسو خبرونه ده. دا واقعا هم ځان ته یو ځانګړی خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې زه ستاسو نه مننه کوم.
افغانستان یو سړی سالار ټولنه ده، په دې کې هیڅ شک نشته. نو آیا تاسو کله داسې احساس کړی دی چې تاسو ستړي سوي یاست؟
ملالۍ جانې، موږ په پښتو کې متل درو کما پښتې تاسو به وتښتئ. ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم
د سجسالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه. دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړي شومه نو ما به ویلي چې زه باید ستړي نه شم، ځان سره به مې بېرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړي نه شم. ستړیا خو یوې خواته وه، توسیع ډېرې زیاتې وې، توسیع لا هم ادامه لري، توسیع راته ډېرې جوړېدلې، هغه راته ډېر جوړېدل، نو دا هم یو اړخ و. مګم ما د ځان سره به مې همدغه سوچ کوو چې نه زه باید ستړي نه شم، ځکه که زه ستړي شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده. که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه را کې لاس را کې چې دا څه حال دی، زه په څومره ستړی یم، دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې، بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه. زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت په ډېر جرات، لکه چې موږ په تاریخ کې ملالې درلودلې او نازو انام درلوده، زرغونه انام درلودله، همدا قصې باید دا تاریخ موږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نه شم. د همدې په خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه، په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی، ده په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې. اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتم. کوم هدف چې د افغانستان یوه مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي، هغه ارمان پوره شو. په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي. دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې و هغې وخت کې هم درلودلې، اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري، ځکه دا انکار نه منونکي یوه خبره ده، ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي. اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده، دا ډیره زیاته مهمه ده.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ میلمنه هوا علم نورستانی تاسو واوریده. زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نظیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نظیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیکه ده په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې. د یوې ښځې لپاره استادي څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي، د ننګرهار پوهنتون د انجینری پوهنځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلومدار چې د ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم، په ټولو باندې دې په ځای چې څوک را تشویق کړي. همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستلی نه شي او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پیل څخه، د لوستلو د پیل څخه نیولې تر دغه حده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو له منفي نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه آدم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځېتوب یا دغه د ښځینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه وه زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوې ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادۍ په برخه کې، بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه که خزینه ده دوارو لپاره که چیرته علاقه ونه لري چې دادی ورسره نه وي نو سخته ده، مګر که چیرته علاقه مند وي اوسي نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
کرشمه جان، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړئ. په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داسې تمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي. تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څه خبرې وکړئ چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښې مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% د یو چا یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نوانه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغه استعداد نه 100% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډیره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپیژني، د هغوی علاقې وپیژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل خوښې مسلک ته مخه د دې په زور یا په فشار سره هغه ته مخې، ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی. دا ډېر بکم موږ وګورو چې داسې کس په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې. مهمه دا ده چې هر مسلک کوي په افغانستان کې، دا مثلا طب د ښځینهو لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینهو لپاره، مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي، چې د چا ورسره علاقه وي کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي، او دا ډېره مهمه مسله ده.
په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خو ځخانه څه ناڅه اوس بېرته رامال شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته، هغه که ښځینه وي که نارینه وي، دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه وو شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه که انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن چې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده، په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینهو ته ښه ځلیدلی دي یا ښه ثابتې شوي دي. که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو، نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
ډیر مننه کوم اوریدونکو، د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستاني او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سيګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تا تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.